Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان یوشتمه او د جولای دولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له 13 اگست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، وسلوالو شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغېز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یوه واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کمه شي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړه شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 200 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یوه فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو 80 مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي. وایي
د ورښتونو دارنګ سیلابونه اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلي، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
د هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خپره شوی.
موږ ټول د AWD ناروغان 130 کسه لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوې. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسیدلي دي.
کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلی کاش اعتراضای زنان در موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید. تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د سر موضوع دا ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. وروستي شمیرې ښیي چې په بیلابیلو ولایتونو کې کابو 80 وژل شوي دي او ګڼ کورونه او کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې دي. په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال هم شته. تفصیل یې له عصمت څاروانه اورو.
په اروزګان کې شپږ بیس، په زابل کې دیرش، د کندهار په شاولي کوټ کې شپاړس، په نورستان کې اته، په غزني کې پنځه او په میدان وردګ کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان سرحد تشکیل ای تر ارچانو سیما بوری ناوگو کی خورونو کی سلاب راوطل ایده ترک کاملن پخشپ دول بخاندی قرآن او ایجار کرده تر کانو لیوا من تا وسائب راکنل وسائب ساحل ترسیده دیدی کار دیر پچکتی تر رواندی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تېر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونه او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع له خوا ورسره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزني کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب تر څنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی و سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردګ، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 ویشتنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په افغانستان کې په سیلابونو کې سلګونه کورونه هم نړېدلي دي. له سیلابونو سره هممهاله د افغانستان په لږ تر لږه دو ولایتونو زابل او هلمند کې د کولرا یا نسناستې وبا هم خپره شوې ده. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د لږ تر لږه شلو کسانو د مړینې خبر ورکول کېږي، خو په زابل کې لا د مړینې څه نه دي ویل شوي.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لږ تر لږه 40 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 18 نور مړه شوي دي، خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندي ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیښې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندي په وینا د هلمند د عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه یې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوي دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړی ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناسې ناروغان ول، او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي، او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې آزادۍ رادیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خپره شوې اوازه حقیقت نه لري. په دې خبر پاڼه کې په عین حال کې ویل شوي چې د سوې تفاهم له کبله په کانګ ولسوالۍ کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي په امنیتي دلایلو د نوم نښولو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې نښتې پر مهال له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا نښته د کانګ ولسوالۍ په درویشوک سیمه کې شوې. دغه کس زیاته کړې چې په دې سیمه کې ایران دیوال جوړ کړی، خو په ځینو ځایونو کې دروازې پریخي چې ایرانی کروندګر ورڅخه دې خواته راشي او خپل ځمکې وکړي او یا یې حاصل یوسي، خو افغان کروندګر بیا دا ځمکې خپلې بولي او وایي چې اسناد هم په لاس لري. په یو بل خبر کې اورئ چې په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د ده وسلوال کسان په ناحقه نیول شوي او باید خوش شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه یې تر اوسه پورې کومه چوکۍ غوښتي، او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. ده د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکلی دي، نیولی دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دي او داسې ناحقه بې اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی دي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پرون لوی اختر پای ته ورسید، خو په دغه اختر کې سره دی چې خوشحالي او خوښي ډېرې وي. د تیرو کلونو په نسبت پکې امنیت هم وو، خو له بیلابیلو ولایتونو د اختر د شپو او ورځو پر مهال د موټرو د ټکرونو راپورونه را رسیدلی دي. پرون په زابل کې لږ تر لږه 30 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شول. زابل چې د کابل کندهار په لویه لار کې موقعیت لري، د دې لارې د خرابوالي له کبله تل پکې ډېرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. د دغه ولایت د چارواکو په وینا د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي او له دوی سره په روغتون کې ثبت شوي دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په زابل کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 30 تنه ژوبل شوي دي چې د ځینو حالات یې نازک ښودل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړۍ دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې 30 تنه پکې ټپیان شول وی ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجویو زابل مرکز روغتونونو ته 30 پیښې راغلي دي چې په هغوی کې بعضې جدي دي و یی دی پاملرنې د ایشیو درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله ښه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر پاملرنې ورته کړې ده، خپل امکانات به ټول وکاروي چې دوی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله مړینه نه لرو، ټول ټپیان دي، امید شي وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
ښاغلی حکیمی هم دراز ویل چې تر دې وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 115 تنه ژوبل سي، چې د ځینو حالات نازکو، ځینې رخصت سي او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمېر ترافیکي پیښې سي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سوي. د لارو خرابوالی، د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او د موټرو چیس چلاو د اکثره ترافیکي پیښو علتونه ګڼل کیږي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنجشنبې له ورځې به خپل هیواد ته د حاجیانو د لیږدولو بهیر پیل شي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سږ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک پنځه ورځې د حج مناسم چې د شروع شوي پای ته ورسول او تیره ورځ د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي او له دې وروسته به د دوی د سفر لپاره آمادګي نیول کیږي چې انشاءالله د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د موږ لومړنی پرواز له مکې مکرمې نه کابل په لور وي او همداشان به له مکې مکرمې نه لومړی پرواز د مدینې په لور وي. هغه جان چې مدینې ته تللي نه دي تللي هغه به مدینې ته ځي او هغه جان چې له مدینې له حج نه مخکې مکې ته راغلي وو هغه به له مکې نه د کابل په لور انشاءالله پرواز کوي.
اوسم یو سیمایز او نړیواله موضوع. روسی ویلی چې د لاندې مودې لپاره به جرمنی باندې گاز بند کړي. تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
روسیه د طبیعي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په 10 وویل چې دوی به د نورث سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی بیا د روسیه دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورث سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په 8 وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورث سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې شایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه. د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچ لینډ فانک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلې کېدای سي چې ګاز تیر سي، شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورث سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارد مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورث سټریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی ګاز ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې مطالب راټول شوي دي. خورازی لمړی دا او روچی نړیوالو راسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. صفی الله ستانکزی ته بغوښ.
بارګن ورځپاڼې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولېږدول شي اوس د خپل حکومت له کړنو ناهیلي دي. ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو استرالیایي سړي ته تیر سپتمبر د عباس په نوم د یو افغان سرتیرو لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي، خو بیا هم هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو تر څنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. له دغو سرتیرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي دوی د نړیوالو ځواکونو تر څنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هېر شوي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي له یو شمېر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړي او دا مقاله یې خپره کړې ده. فارن افیرز خبرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه له تیر دوبي راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې تر څنګ ویل شوي چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د جون په دویمه بیا د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل. بالاخره د جون په 23مه هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست. دغه راز ویل شوي چې هند دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیک انزوا څخه لرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لار پرانیزي. هند د افغانستان د پخواني حکومت له لومړۍ درجه متحدین وو، خو اوس د فارن افیرز لیکنه غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند اوږدې مودې سرسخته سیال دی نږدې اړیکې لري. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راپاروي، ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري.
یو شمیر معترضې میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ننګونو سره مخ وي. دوی وایي اوس غواړي چې خپل اعتراضونو ته نوې بڼه ورکړي. د دوی په خبره د سمې همغږۍ او ملاتړ د نشتون له امله یې تر اوسه د خپلو حقونو د غوښتنو په برخه کې ښکاره پایلې هم نه دي ترلاسه کړي. تفصیل یې په دې راپور کې و.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او آن کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضو میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضو میرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کوم چې اعتراضای زنان در افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدل یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسی مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړي او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د داشان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ګوسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا
هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مگوس هم اعتراضونه لرو اول مبارزی ملاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زمگ غق چوانه وریده او هیچ چه از مگ سخه ملاتر او نکرد
ایچ کسی یک باره مایا نکرد
دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړی کې ډیری افغان میرمنو اونجونو د امید سترګې غړولې وي خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابر نه ده او غږ یې څوک نه اوري
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابر نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې ډېری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي د دغه خبری مجلې په پاتسو شیبو کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه اورو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي وسلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تختر مبارکی ورته ما را پیغام نشر کی چې طالب نورو ته زما دا پیغام دی دا درخواست دی ورته چې خونځي پرانستي د جنکی پر مخ او یا د حلوکان پر مخ ټول خونځي د پرانستي تدابیر دی ورته ونیسي ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام علیکم
دا ازادۍ د دغه پیغام را نیکولو سره ډېره تشکر ادا کوم زکریا عبدالرحیم د کندهار سره ولولو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي زما په دعوا کې ایستلې ده اول زه شهیدان لرم که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعی علیهیت تر هغه سربېره قاضي د لوړ میوند شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې حدیث جسه الشاهد علی المدعی والیمین علی من انکر او زما مدعی علیه وایي ما ورکړي دي زه شهیدان لرم قاضي نه ورته وویل چې واسه شهیدان راوله او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دی وزارت عدلیه ته مې وړی دی قومندانۍ ته مې وړی دی مراتبیه ته مې یووړی هغه وایي نقض راوړه زه د څه شي نقض راوړم تاسو فکر وکړئ دا خلک تاسو په شل سره اخته کوئ کې سره خلاصوئ تاسو ته دغه محاکمو ته واسئ دا څه حال دی خلک وبدې ته سره ودرېدل اول زم محاکمې ته بالا مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاصو د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ساعت 7:30